私的。
احمد شبريم ستاسو كوربا، السلام عليكم. وړاندې په خپرونه کې د ولسمشر غني څرګندونه لرو چې پر اسلام آباد یې شخ وکړ چې د سولې هڅې وکړي. افغان حکومت وایي 2 شپېته عامه تاسیسات د وروستیو جګړو له امله ویجاړ شوي دي.
وارزوو چې څومره پیسې به دا کېږي، حد اقل 1,500,000,000 کېږي.
د کندز په ښار کې مو د وروستیو جګړو د بې ځایه شویو حال اخیستی.
مخالفینو دې خدای هدایت ورته وکړي، وخت چې سیاسر دلته بې سرپرسته تبا او برباد پراته یې ځای چا خور نور ده.
د کندهار ښار ته مو هم له ولسوالیو څخه بے سایه شی ورا شکولی
کورونه را د وسول زبانانو شی ځاپه چې مدر له زمين مدر له د چې نوې ځخاو د خاصو پیځای
پروسکان کې وطن تاریخي اثر روان کړی.
دا د غازی امان الله خان د وخت د جنگ مرمۍ دی.
نور مطالب هم درو خو تر هرڅه مخکې خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
ولسمشر غنی وایي د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو د مقابلې توان لري. په جوزجان کې جګړه روانه ده. په جرمني کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر تر 100 واوښت. د افغانستان ولسمشر وایي حکومت د طالبانو او د هغوی د ملاتړو مقابلې ته تر هغې دوام ورکوي چې دوی د خبرو له لارې د رواني کشالې حل ممکن نه وي ګڼلی. محمد اشرف غنی په تاشکند کې د نړیوالې غونډې په دویمه ورځ د طالبانو په وړاندې د مقابلې د اطمینان تر څنګ دا هم وویل چې طالبان هیڅکله نسي کولی د زور له لارې واکمن سي. ښاغلی غنی دغه راز پر پاکستان هم انتقاد وکړ. تفصیل وروسته. رویټرز خبري اژانس په کندهار کې د خپل یو فوټو ژورنالیست وژل کېدو موضوع تایید کړه. د کندهار د والی ویان بهیر احمدی ازادي راډیو ته ویل چې د دانش صدیقی په نوم دغه فوټو ژورنالیست د دندې پر مهال نن وژل شوی.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په چوک کې د رویټرز نړیوال خبري اژانس د کابل یو کارکونکي چې کندهار ته د خبري پوشش په موخه باندې راغلی وو، سهار پر 8 بجې د بولدک ولسوالۍ په چوک کې په داسې مهال چلته د سیمې څخه خبري پوشش تر لاسه کوي. د وسلوالو مخالفینو له لوري شهید شوی دی.
صدیقی له څو ورځو د افغانستان د ځانګړو ځواکونو تر څنګ په سپین بولدک کې د جګړې په میدانونو کې حاضر وو. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي د افغانستان دولت ته د پاکستان د هوایي ځواک د خبرداري اسناد او شواهد له دفاع وزارت سره شریک شوي دي. د امرالله ساري د دفتر د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اسناد د دریو الوتکو د حملې په باب دي.
د افغانستان هوایی ځواک ته د پاکستان د هوایی ځواک خبرداري چې هغه درې سوپر ټوکانو نه هیشتلو توګه ته چې غوښتي په سپین بولدک کې پر طالبانو او هغوی سره ملاتړو پاکستانی ملیشو باندې حمله وکړي، دا مستند ده. د افغانستان له دفاع وزارت سره دغه غک او دغه سب شوی پیغامونه شته دي.
نن تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د امرالله صالح د ادعا په ځواب کې ویلي وو چې د پاکستان هوایي ځواک هیڅکله د افغانستان له هوایي ځواک سره تماس نه دی نیولی او څه نه دی ورته ویلي. د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پاکستاني ځواکونو په رسمي ډول د افغانستان هوایي ځواک ته خبرداري ورکړې چې په سپین بولدک کې د طالبانو د ځپلو لپاره هر اقدام به د پاکستان د هوایي ځواک له ځواب سره مخامخ شي. د بامیان والی له وسلولو طالبانو د سیغان او کوهمرد ولسوالیو د بیانې ویل کېدو خبر ورکړ. محمد طاهر زهیر نن جمعه رسنیو ته ویل دغه دوی ولسوالۍ د ولسي پاڅونوالو په مرسته بیرته نیول شوي.
د خدای په لطف او مرسته او د اتلو ځواکونو د میړانې له کبله په لنډه موده کې دواړه ولسوالۍ آزادې شوې. موږ د دغو ولسوالیو فتح د دې ولسوالیو اوسیدونکو ته مبارک وایو.
د بامیان سیغان او کوهمرد ولسوالۍ د تیر اونۍ د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو د امنیتي ځواکونو له شاتګ وروسته د وسلوالو لاسته ورغلې وې. له جوزجان څخه د ازادي راډیو خبریال راپور ورکړی چې د شبرغان ښار ورودی دروازې ته نږدې جګړه روانه ده چې د درنو وسلو ډزې هم اورېدل کېږي. د جوزجان امنیه قمانداني وایي د طالبانو لاسته د ښار د ورتلو خطر نه تر سترګو کېږي. تر دې مخکې وسلوالو طالبانو ادعا کړې وه چې دوی د شبرغان ښار دروازې ته رسېدلي دي، خو د جوزجان د 5م سمت امیر نجیب نور دلاوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې خطر نسته.
خپلو خاریانو ته ډاډ ورکوو چې هیڅ کومه خبره نشته. امنیتي ځواکونه د هیواد او ناموس د دفاع لپاره چمتووالی لري. دښمن هیڅکله نسي کولای شبرغان ښار ته ننوځي.
تر دې مخکې د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې وه چې د دوی له حملې سره جوخت امنیتي ځواکونه د هوایي ډګر خوا ته تښتېدلي دي. د جرمني په لویدیس کې د درنو سیلابونو له کبله د مړو شمېر 103 ته زیات شو. د جرمني چارواکو دا په تیرو څو کلونو کې د جرمني په خاوره کې په ډلیز ډول د خلکو د مړینې تر ټولو لوړ شمېر ګڼلی دی. د کولن په جنوبي ولسوالۍ اهر ویلر کې محلي چارواکو په فیسبوک کې لیکلي چې تر 1300 ډېر کسان تاریخ هم دي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل پرون واشنگټن ته د سفر پر مهال د دغو سیلابونو په باب خبرې وکړې.
په دغه ساعتونو کې سوله ییز ځایونه یوه غمیزه تجربه کوي چې کولی سو ووایو یوه غمیزه ده. درانه اورښتونه او د سیلابونو بهیدل کم اهمیت نه سو ګڼلی، دا یوه غمیزه ده.
دغه سیلابونو ګڼ کسان له ښارګوټو او کلیو وتلو ته مجبور کړل. د بیلاروس امنیتي ځواکونو د آزادي اروپا آزادي راډیو د خبریالانو په ګډون د څو آزادو ژورنالیستانو پر کورونو او دفترونو چاپه واچوله. عیني شاهدان وایي پولیسو په پلازمینه منس کې د آزادي راډیو د دفتر دروازې هم ماتې کړې دي. د بیلاروس د خبریالانو ټولنې نن ویل چې یو وار بیا په نونسو مواردو کې پر خبریالانو حملې شوي دي. راپورونه وایي امنیتي ځواکونو د آزادي اروپا آزادي راډیو د خبریالانو آلا روژي لوویچ او ویلیان سین ژدانکو کورونه تلاشي کړي او روژي لوویچ یې له ځان سره بیولې دی. دغه اقدام د خبریالانو د ټاکولو یوه هڅه ګڼل شوې ده. تر دې دوه ورځې مخکې د بیلاروس کې د لاسو غیر دولتي بنسټونو کارکوونکي نیول شوي وو چې د بشري حقونو د ملاتړ ډلو ورباندې پراخ اعتراضونه کړي وو. او د هنګری صدر اعظم وایي هیواد به د روانې میاشتې له پیله د کورونا ضد واکسین د درېیمې ستنې لګولو انتخاب پیشنهاد کړي. ویکتور اوربان نن ویلي چې د کورونا ضد واکسین لګول به ټولو روغتیایي کارکوونکو ته جبري سي. اوربان دولتي راډیو ته ویلي اوس به د ډاکټرانو د پریکړې له مخې خلک اړ وي چې دغه واکسین درېیم ډوز ولګوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. افغان جمهور رئیس وایي د طالبانو او د هغوی د ملاتړو مقابلې ته تر هغې دوام ورکوي چې دوی دا منلې نه وي چې د خبرو له لارې د رواني کشالې حل ممکن دی. ولسمشر غنی په تاشکند کې وی نړیوالې غونډې ته د طالبانو پر وړاندې د مقابلې د اطمینان ترڅنګ دا هم وویل چې طالبان هیڅکله نشي کولای د زور له لارې برلاسه شي. ښاغلی غنی همداراست په پاکستان هم جدي انتقاد وکړ چې د ژمنو خلاف چې طالبان به د سولې خبرو ته حاضروي، طالبان د خبرو پر ځای اوس جګړو ته ترجیح ورکوي. نورحال له خپل خبریال اخلو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ازبکستان کې د منځنۍ او جنوبي اسیا د سیمه ییز اتصال غونډې ته د خبرو کې اعلان وکړ چې افغان حکومت د طالبان مقابلې ته چمتو دی. د ښاغلي غنی په خبرو کې که څه هم پاکستان ښاغلی غنی وایي چې که څه هم پاکستان ژمنه کړې وه چې طالبان د سولې خبرو لپاره حاضروي، خو طالبان اوس د خبرو پر ځای د جګړې لاره غوره بولي. ښاغلی غنی دې کانفرنس کې وویل
مور د طالبانو او د هغوی د ملاتړو مقابله ته تر هغه آماده یو چې دوی په دې حقیقت پوسی چې د وړاندې تک او همدارس د رواني کشالې یوازنې حل لارې له سیاسي لارې کېدای شي. نو له همدې کبله په طالبانو راغ کوو چې افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې ښکیل شي، جګړې او ویجاړې ته د پای ټکی کېږدي.
افغان ولسمشر تمه خپله چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولای شي وسنۍ حالت په افغانستان کې قابو کړي. نوموړي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول هوایي ځواک ته په اشاره سره وویل افغان هوایي ځواک اوس تر هر بل وخت د پیاوړي کېدو په حال کې دی. افغان جمهور رئیس په افغانستان کې وسنۍ شرایط په کتو سره وویل
موږ د الله پاک په نصرت او د خپلې وطن پالنې لمخې باور لرو چې کولای شو ننګونې په فرصتونو بدلې کړو.
جمهور رئیس ازبکستان د منځنۍ او لویدیځې آسیا د سیمه ییز اتصال په نړیوال کانفرنس کې نن ورځ د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره هم لیدلې دي. د جمهوري ریاست له لوري په خبره شوې خبرپاڼې کې ویل شوي چې دواړو خواوو په مهمو مسایلو باندې خبرې کړي.
په تاشکند کې مو د جمهور رئیس اشرف غنی د نننۍ وینا غټ ټکی واوریدل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم په تاشکند کې د یو پدې نړیوال کانفرنس کې چې پرون پیل شوی دی او نن دوام کوي برخه اخیستې ده. عمران خان نن د خپلې وینا پر مهال ویل چې په افغانستان کې د روانو حالاتو لپاره پاکستان تورنول نامناسب کار دی، او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د وروستیو تورونو په ځواب کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي ځکه چې د هغه هیواد حالات پر پاکستان مستقیما اثر پرې باسي. عمران خان دا هم ویل چې پاکستان تر هر چا زیات کوششونه کړي دي چې طالبان د مذاکراتو میز ته حاضر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنبي په ټول افغانستان کې اورید. امنیتی سرچینې وایي د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د رویټرز د فوټو ژورنالیست سره د کمانډو ځواکونو د عملیاتو مرستیال صدیق کرزی او د هغه یو ساتونکی هم وژل شوی دی. د رویټرز خبری اژانس په یو بیان کې د خپل خبریال وژل کېدل تایید کړي او ویلي دي چې دانش صدیقي یو شمن خبریال و چې له عراق، میانمار، افغانستان او د نړۍ له نورو جګړې سره او له نورو جګړو سره سیمو ته ورغلی دی او د دوی لپاره راپورونه چمتو کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د والی بیان احمد بیر احمدی وایي د رویټرز فوټو ژورنالیست دانش صدیقي چې د افغان ځانګړو ځواکونو سره د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته د خبري پوښښ لپاره تللی و، نن سهار د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی.
نن سهار شاوخوا اته بجې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په چوک کې د رویټرز نړیوال خبري اژانس د کابل یو کارکونکي چې کندهار ته د خبري پوښښ په موخه باندې راغلی و، اصلا د سیمې دی او هغه اوازې چې ګواکې دی د هندي رسنۍ کارمند و هغه موږ مطلق اندردو. د رویټرز خبري اژانس کارمند په کابل کې سار پر اته بجې د بولدک ولسوالۍ په چوک کې په داسې مال چلته د سیمې څخه خبري پوښښ تر لاسه کوي د وسلواله مخالفین له لوري شهید شوی دی.
د کندهار د والی ویان په پیښه کې د نورو کسانو د وژل کېدو په اړه څه نه وایي، خو یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د رویټرز د خبریال سره د کمانډوز باکونو عملیاتي مرستیال صدیق کرزی او د هغه یو ساتونکی هم وژل شوی دی. د سرچینې په وینا پیښه دقیقا د سپین بولدک ولسوالۍ د هوت غره ته نږدې رامنځته شوې او دغه کسان د وسلوالو طالبانو په هدفي برید کې په نشه سوي او وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کندهار د امنیتي چارواکو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په عیني وخت کې یو شمېر افغان سیاستوالو، یونما د امریکا سفارت او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د رویټرز د خبریال وژل کېدل غندلي. په جنوب کې د نوی یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مشر عبدالسمیع غیرتمل یو ځل بیا د جګړې لشکیلو غاړو غوښتنه وکړه چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي.
موږ اول اداراتو غوښتنه کوو چې په دغه اساس شرایط کې د خبریال لیږل لومړی خطونو ته ښه خبره نه ده، او بیا لشکیلو غاړو چې په جنگي ساحو کې کدی چیرې خبریال پیژني، په داسې حال کې چې خبریال خپل لباس او زغره هم چې خبریالی پر لیکلی و یا مطبوعات پر لیکلی و هغه ماغوس دی، له دوی مغوښتنه ده چې په دغه جنگي حالات کې د خبریال ژوند ته توجه وکړي، خبریال سیمې څخه د بې پرې خبر چمتو کولو لپاره ساحې ته ځي او کوشش کوي چې د سیمې واقعي انځور تر ولسونو او خلکو ورورسي.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د تیرو درو ورځو راهیسې جګړې روانې دي. افغان ځواکونو نن سهار دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره له تختپل ولسوالۍ څخه عملیات پیل کړي چې لا هم د ولسوالۍ مرکز ته نږدې دغه ځواکونه د وسلوالو طالبانو له مقاومت سره مخ شوي. امنیتي چارواکو تر اوسه د سپین بولدک د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو څلورو ساعتونو کې له سپین بولدک د کندهار ښار د شپږمې، اوومې، اتمې، نهمې او پنځلسمې اوزې څخه د جګړو له امله څلور مړي او پنځه دېرش زخمیان وړل شوي چې د ټپیانو له جملې څخه یو دېرش ملکیان دي. د کندهار ښار په څلورو حوزو کې د تیرې یوې اونۍ راهیسې جګړې روانې دي چې له امله یې شاوخوا پنځه زره کورنۍ له خپلو مینو بې ځای شوي او د ښار نورو برخو ته یې پناه وړې. د کندهار امنیتي چارواکو نن په یوه تازه پریکړه کې په کندهار ښار کې د شپې له نهو بجو بیا د سهار تر پنځو بجو پورې د خلکو پر تګ راتګ بندیز لګولی.
په کندوز ولایت کې د روانو جګړو له کبله څه باندې لس زره کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د دغو کورنیو یو شمیر غړي له دولته د مرستې هیله لري او له دولت مخالفه وسلوالو د جګړو د درېدو تمه. نور په دې راپور کې
له یوې میاشتې راهیسې د کندز ښار نږدې څنډو کې سختې جګړې روانې دي. له کبله څه باندې 10,000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي او اوس مهال له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. څلوېښت کلن سیف الله د کندز ښار د صدرک سیمې څخه بې ځایه شوی دی. هغه اوس له خپلې 14 نفرې کورنۍ سره د کندز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په آزاده فضا کې ژوند کوي.
موږ ښه ورځ غواړو، آرامي غواړو، له دې دولنه خواهش کوو چې موږ ته یو کومک، یو همدردي موږ ته وکړي چې په دغه ورځ موږ په دغه اندازې ته راغلو. نور هېڅ موږ ته زندګي حیوانان هم په میدان دلته خیمو کې زور هم نه رسېږي چې موږ یو کور ونیسو، یو هغه ورته ورکړو کرام باندې کینو. دغه څه چاره وکړو؟ موږ دولنه دا خواهش لرو چې موږ ترې یو همدردي کومک وکړي.
50 کلن داود خان د کندز ښار اړوند د چلمزار د سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي چې کور د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې دی او له همدې کبله له خپلې سیمې کډه کولو ته اړ شوی دی.
مخالفینو دې خدای هدایت ورته وکړي. دغه ورځې د موږ ده که دوی ننګ ولري، دوی غیرت ولري او دوی افغان ځان ته ووایي وخت چې سیاسر دلته بې سرپرسته تباه او برباد پراته ی ځای چا خور لور ده؟ ټول د موږ ته داسې دي که دوی خور لور هم دلته مکرري. دغه یو تباهي ده او بربادي ده، د خلکو درچوکي ده، د خلکو اولادونه په دې سره ګرمۍ کې تباه او برباد دلته پراته دي.
دغه بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې جګړو سخت ځورولی دي او نور د دې روان وضعیت د زغملو توان نه لري او د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې اوربند وکړي تر څو د سولې ټینګښت ته لاره هواره شي. د کندز ښار د سیاست فامیلو د سیمې یو اوسیدونکی شریف الله وایي
دلته جنگونه دی او سخت زیات مخکم ډیر جنگونه، خو د شل ورځې کې سخت محاصره و. خلک چېرته وتی نه شي، به کار نه شي کولی، چې کار ته دینو بس عقیله راځي بیرته کورونو باندې ننوځي او موږ بل مشکلات سره مخامخ یو. بالکل غریب خلک یو، موږ سره بالکل څه نشته. دولت باید موږ سره کومک وکړي او تاسو زموږ دا غږ دولت ته ورسوئ.
د کندز دی ولی وایان عصمت الله مرادی ازادي راډیو ته وویل چې په تېرې یو میاشت کې په دې ولایت کې څه باندې 10,000 کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې پر څه باندې 4,000 کورنۍ اړینې مرستې ویشل شوي دي.
په کندز ولایت کې چې جګړې او نښتې دوام لري، 10,316 کورنۍ بې ځایه شوي پېژندل شوي، چې په دې منځ کې 4,500 کورنیو ته بشري مرستې رسېدلې دي. په ټوله کې ویل شو 5,816 نور کورنۍ دي چې په دې وروستۍ یوه هفته کې به ورته غذایي او نقدي کومکونه ورسېږي.
ښاغلی مرادی زیاتوي چې د بې ځایه شوو کورنیو سروې جریان لري او ډیر ژر به په پاتې مستحقو کورنیو هم بشري مرستې وویشل شي. د کندز روان حالت د دې ولایت ټول اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي، ځکه د جګړو له کبله ملکي وګړو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اوښتي دي. او پر دې برسیره د جګړو شدت، د اوړي ګرمۍ، د کرونا وایرس ګواښ او تر څنګ بیکاري دا هغه لاملونه دي چې پر عامو خلکو د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده.
په کندز کې وروستیو جګړو تر 10,000 ډېرې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره کړې دي. په کندهار کې هم وروستیو جګړو خلک مجبوره کړي دي چې له ولسوالیو د کندهار ښار ته مخه کړي. دوی د مرستو په تمه دي. پام وکړئ په دې اړه دی راپورت.
ایواز بیبی د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته د جګړو له امله را بې ځایه سوې ده. دا وایي مجبوره سوې چې په یوه جوړه کالو کې ښار ته راسي، خو دلته نه د خوراک او نه هم د پوشاک لپاره څه لري. ایواز بیبی وایي څو میاشتې کېږي چې ښار ته راغلي، خو چا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
اوس دغه نه والا کلورو چې وخولې ته واچ، یا د کرې د والا کلورو، یا د ور د والا کلورو، یا والا که دغه مثال لرو چې په کنډواله کې سان دیګه نه بل په کنډوالې نه نه تل ار ورځ مراته ولا دی بارتي بارتي کریا راکی بارتي کریا راکی بارتي کریا راکی څلو کور په وخت نه 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 وتی. دا خدای به کر رسول وای دی نو خمر سره دی، یا د خپل ملک راته سم کی، یا د دولت ځای راکی چې موږ خپل سر څخه پناه کورونه را ده وسول زبانان شي دانس کی مدر له دې من مدر له دې چې نو چې خاور د خاصو پیځای د داسې دربار د کورونې چې د اجي بابا کوم د کابل پر دروازه میشته سوي دا غمن د ټک ټک زره تر کې زره چل
زرمینه چې د ارغنداب ولسوالۍ څخه را بي ځای سوي وایي د کډوالو چارو ریاست لخوا د سروې پر مهال د مرستې ژمنه ورسره سوې خو تر اوسه نه ده ورکول سوې.
زموږ باندې مشکل دی چې زموږ کور د سروې نه وسپلی، زموږ سره کومک نه دي سوي. دا یې پنځم میاشت نو موږ وایو چې زموږ سره دوم کومک وسي. سره نیمسار مؤمنانې دي د خپل وطن ډېر نو موږ وایو چې دغو سره کېږي نو موږ هم دغسې بېخي د مسکین عالم غږ نه اوري نو خو وایي چې زموږ غږ واوري.
بلخوا په جنوب کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلان په کندهار کې د بې ځای سو کورنیو پر وضعیت اندېښنه ښیي. د دغه کمیسیون رئیس سلطان محمد عایل ازادي راډیو ته وویل که څه هم د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته د ماینونو له پاکېدو وروسته د دغه ولسوالۍ یو شمېر بې ځای سوي کورنۍ ستنې سوي، خو په نورو ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له امله زیات شمېر کورنۍ بې ځای سوي چې د روغتیا، پوښاک، خوراکي توکو او دغه راز د سرپنا له ستونزې سره مخامخ دي.
بې ځای سوي که څه هم د ارغنداب ولسوالۍ کې وروسته دغه څخه چې دې سیمې کې آهسته آهسته هغه شرکه سوي مینونه وویستل سول، یو شمېر کسان خپلو کورونو ته ګرځېدلي دي. ولې متاسفانه وروستیو جګړو د یو شمېر نورو ولسوالیو څخه کسان کډوار کړل، په ځانګړې توګه میوان څخه، جړی څخه او یو شمېر نورو ولسوالیو څخه چې ښار ته راغله، نو هغوی تر اوسه پورې لا هم د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې لري. هوا ګرمه سوې ده، د بلې خوا څخه د کورونا ناوړه ناروغي هم په لوړه کچه باندې په درېیم دور کې ادامه لري. نو دا هغه ستونزې دي چې موږ یې په اړه باندې جدي تشویش لرو چې متاسفانه موجود دي. د دې تر څنګ د مسکن ستونزه ده، د هغوی دپاره چې لا هم په لکه څنګه چې لازمه ده په هماغه کچه باندې هغوی دپاره نه دي مساعد سوي.
په عیني باغ کې د کندهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي په دې وروستیو کې د کندهار په اوو ولسوالیو کې پرله پسې جګړو زیات شمېر کورنۍ بې ځایه کړې چې کندهار ښار ته یې پناه راوړې. د نایاب په وینا له دې جملې څخه په تېرو شپږ میاشتو کې دوی د 8,800 کورنیو سروې کړې چې له جملې 15,000 کورنیو ته بېلابېل ډول مرستې چې په عاجله توګه به د همکارو موسسو په مرسته رسولې دي.
په کندهار ولایت کې د کډوالو چارو ریاست په وروستیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 8,800 داخلي بېځای سوي کورنۍ سروې کړې چې د دې جملې څخه نږدې 15,000 کورنیو ته، کوم چې د سروې په جریان کې د اړوندو موسساتو دخوا د مرستو مستحق ګڼل شوي ول، هغو ته مختلف نوع مرستې رسېدلې. د دغه داخلي بېځای سوو کورنیو هغه لومړنۍ غوښتنې البته بیړنۍ مرستې دي چې په هغه کې غذایي مواد، غیر غذایي مواد، موقته سرپناه یا خیمه او همداراز نقدي پیسې شامل دي. خو دغه د مرستو پکیجونه چې د دغه نږدې 5,000 کورنیو سره تر دا دمه پورې د کډوالو چارو ریاست د همکارو موسساتو په مالي لګښت ترسره کړي، هغه یوازې د اصرار حالت دپاره وي چې شاوخوا دوه میاشتې د یو متوسطې کورنۍ دپاره بسنه کوي. متاسفانه جګړه دلته په کندهار کې په شاوخوا اوو ولسوالیو کې وغځېدله او موږ هغه شمېر کورنیو ته چې د نن څخه 5-6 میاشتې وړاندې مرستې رسولې وې، متاسفانه هغوی د بیا ځل دپاره مرستو ته ضرورت.
چارواکي وایي په کندهار کې د جګړو له امله بې ځای سوي پر دوو برخو ویشل سوي، چې یو شمېر هغه بې ځای سوي کورنۍ دي چې د ولسوالیو امن سیمو ته تللي، چې د پیښو سره د مبارزې ریاست ورسره د مرستو مسولیت لري، او هغه بې ځای سوي کورنۍ چې کندهار ښار ته را بې ځای سوي د مرستو مسولیت یې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست او مرستندویو موسساتو په غاړه دی.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان کې چکیږي هم باید دولت دې ته پاملرنه وکړي، باید دا تورې خو نه شي پښکې استعمال نه خپل شخصي نظر وکړي. وسلام.
د نیر هر ولایت لالپور ولسوالۍ د نوځي کله ګلدین چای سره په ما سیمه د منګه در پنځه ځای چې زموږ لالپور په ساحه کې یا حقي سیمه یا د پاکستان سره حقي سیمه ده. د پروس کلی لیکوالان غیر دولت را لګړو کو هم ځکه دولت را لګړو چې دلته خلک له کومي ورته ولې د دې کا په سر بنې یو سولر او د سی او د سامان ورته وو چې د وړي د دې او فکر یا شاري نه دا شینه په دې تاسو کول څه کې به تاسو ولې کوئ دا د وړي موسم دی دا حقي سیمه دي د پاکستان سره سرحد کې د ګرمۍ دی اندازې ډېر دلته په پاکستان کې چې فساد کومه ګرمۍ ده دا شان دي دل ټول له سره کې ګرمۍ دی چې تاسو دا هغه نه د سولر په تاسو لګیدل نه د بیا نو په تاسو لګیدل نه د کل صفو نه د ار کنډیشن دی یو شي په تاسو باندې لګیدل راضی لیکل کیږي پارٹی دکیږي خپل تنخواګانې زموږ په نوم باندې خلک اخلي خو غریب ته هیڅ څوک نظر نه کوي. 250 راغلي دي په افغانستان څومره کومکونه وشول خو غریب ته اجازه ونه رسي. وسلام ګلدین څنګه اوروال
د زابل ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما نوم احمد زید. زابل په ټولو ادارو کې هغه څه د صحت کې که نور مو شته چې ټول وایسته والا ننوتلي دي. هېڅ چا ته ځای نه ده ورکړی. نه ورکوي ټول وایسته والا دي. ډېر موږ د دولت صدا خواهش ده چې دغه پلټنه وکړي. په زابل کې ډېر سخت ظلم روان ده. هېڅوک نشي وکولی چې وایسته ونه لري او په دغو ملکي ادارو کې دې کار وکړي. که د صحت وخشته که د موسساتو ده که نور بخښنه دي کول. غریب ګرځي وړې شعبې ته هره ورځ ورځي خو هېچا غږ نه ده اورېدلی. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د روزګان په مرکز ترینکوټ کې مو داسې ځای ته ورولو چې هلته تاریخي آثار یوه کس راغونډ کړي دي. دا څرنګه آثار دي او د کومو وختونو دي؟ په دې راپور کې به یې واوري.
په ترینکوټ ښار کې د قومونو او قبایلو چارو په ریاست کې یو کوچنی وتاق. دا وتاق څه هم عادي او له خټو څخه جوړ کوچنی وتاق دی خو د خلکو توجه یې ځکه ځان ته جلب کړی دی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو غازي امان الله خان د لاس د تورې تر څنګ نور داسې تاریخي لرغوني آثار په کښې کې موجود دي چې تاریخي مخی نه لري. دا تاریخي آثار په ترینکوټ ښار کې د قومونو او قبایلو چارو امیر نعمت الله خان په خپل شخصي لګښت پیرلي او سر راټول کړي دي. نموړي موږ ته د یو شمېر آثارو په اړه داسې معلومات راکړه.
خو ما په خپل ډېر لوڅلو دا شیان سره یو ځای کړي دي. د ډېرو ځایو او د ډېرو کلو شیان هم دي. دا ډېر پخوانی توپک دی او دا توپک بیخي د انګریز د وختو دی او دغه دیک اتلس سوه کالو لمبر مو پیدا کی وسم پرستا نورادی خواته ځین شیان ست. مقصد دا د غازی امان الله خان د وخت د جنگ مرمۍ دی. د زایر بابا چوار د واره کښېنستی د یالکو دا د هغه وخت پنځوسی دی. دا مقصد د بودایانو د وخت یو منګی دی. دا هغه شی دی چې یوه باچا به بل باچا ته خط لیږي بیا په دې کې ور اچوي. دا په سرو کې مورونه هم شته. دا تقریبا 1500 کاله د دې بد کېږي. دا خپله د غازی امان الله خان هغه د خپل د جنګ کرچ دی. نو راجې خواته هم په لاس راغلی دی. د بامیانو د خوا څخه په لاس راغلی دی.
نعمت الله خان وایي له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د یادو تاریخي آثارو په راټولولو بوخت دي او په خبره یې چې دا کار د هیواد د ملي ارزښتونو د خوندیتوب او د تاریخي آثارو سره د مینې په خاطر کوي. نوموړي وایي د دې تر څنګ زیات شمېر نور لرغوني آثار هم ورسره موجود دي خو وایي اوس یې په بوجۍ کې ایښي دي چې د ایښودلو لپاره یې ځای نه لري. فرهنګ پال رحمت الله حلیمي چې د نعمت الله خان له لورې جوړ سوي موزیم ته د لیدو لپاره راغلی و ازادي راډیو ته وویل چې د یادو آثارو په لیدو زیات حیران سو.
په عام توګه باندې تاریخي آثار قاچاق کیږي. په عامه توګه باندې دا اوس د خلکو دپاره یو کسب ګرځېدلی دا قاچاق. د دې نه د خپل نفقه برابروي. باید د دې مخنیوی وشي. زما خپله د دولت څخه غوښتنه دا ده چې دا زموږ د پاتې نسل دپاره د پاست نسل د بقا د لپاره باید دا وساتل شي.
بل مدني فعال او فرهنګ پال غلام نبی شجاع بیا وایي دولت باید په دغه ولایت کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره یو موزیم جوړ کړي. نوموړي وایي د موزیم په جوړولو سره به له یوې خوا تاریخي آثار خوندي سي او تر څنګ به یې د افغانستان ملي بودیجې ته عواید هم جمع سي. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم په دغه ولایت کې د فرهنګ پالانو اندېښنې د تاریخي آثارو په اړه پر ځای بولي. د یاد ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته دا تایید کړه چې دوی په اورزګان ولایت کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره موزیم نه لري خو وایي په دې اړه یې مرکزي ادارې ته پیشنهادونه کړي او هغوی هم ورسره ژمنه کړې ده. نوموړي وایي دوی پلان لرلی چې سږکال په دغه ولایت کې په تاریخي سیمو کې کیندنې وکړي او هغه آثار چې تر خاورو لاندې دي راویې باسي. خو وایي روانو جګړو یې مخه ونیول. ځلاند وای دی تر اوسه پورې داسې کره اسناد او یا هم معلومات نه دي ترلاسه کړي چې د دغه ولایت تاریخي آثار دي نورو هیوادونو ته کاچا کیږي. نعمت الله وای د ده په کور کې پراته آثار هم خوندي او صحیح ځای نه دي، نو دولت پکار ده چې له ده سره د یادو آثارو په ساتنه کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شئ. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د افغانستان ولسمشر وایي حکومت د طالبانو او د هغوی د ملاتړو مقابلې ته تر هغو دوام ورکوي چې دوی د خبرو له لارې د رواني کشالې حل ممکن نه وي ګڼلی. محمد اشرف غنی دا خبره د تاشکند په نړیواله غونډه کې وکړه. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي د افغانستان دولت ته د پاکستان د هوایي ځواک د خبرداري اسناد او شواهد له دفاع وزارت سره شریک شوي دي. د امرډا صالح د دفتر د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس ازادي راډیو ته ویلي دغه اسناد د دریو الوتکو د حملې باب دی. د بامیان والی له وسوال طالبانو د سیغان او کوهمرد ولسوالیو د بیان ویل کېدو خبر ورکړ. محمد طاهر زهیر ویل چې دغه دوی ولسوالی نن بیرته د ولسی پاتونوالو په مرسته نیول سوی دي. له جوزجان څخه د ازادي راډیو خبریال راپور ورکړی چې د شبرغان ښار ورودی دروازې ته نږدې جګړه روانه ده چې د درنو وسلو ډزې هم اوریدل کیږي. د جوزجان امنیه قمندانۍ وایي د طالبانو لاسته د ښار د ورتلو خطر نه تر سترګو کیږي. د جرمني په لویدیځ کې د درنو سیلابونو له کبله د مړو شمېر 103 ته زیات شو. د بیلاروس امنیتیز وکونو د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبریالانو په ګډون د څو آزادو خبریالانو پر کورونو او دفترونو چاپه واچوله. د هنګری صدر اعظم وایي هیواد په در روان میاشتې له پیله د کورونا ضد واکسین د درېیمې ستنې لګولو انتخاب پیشنهاد کړي.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوی پیغامونه خبرو. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د ارزونې له مخې په افغانستان کې د جګړو د شدت د پیل نه تر اوسه پورې په 9 ولایتونو کې د افغان چارواکو په وینا 260 عامه تاسیسات ویجاړ شوي دي. د دغه ادارې د موندنو له مخې د جګړو او د سیمو د سقوط په بهیر کې د ملکي خدماتو شاوخوا 4000 کارکوونکي له خپلو ځایونو بې ځایه شوي او 14 میلیونه خلک له ملکي خدماتو بې برخې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
نصیره محمدی په دې وروستیو کې له خپل شپږ کسیزې کورنۍ سره له بادغیس ولایت نه هرات ښار ته تللې ده. دې د بادغیس ولایت په مرکز قلعهنو کې د جګړو د شدت له امله د کور هر څه پریښي او هرات ولایت ته کډه شوې ده. دا وایي طالبانو په بادغیس کې د نجونو ښوونځي وسیزل او ځینې دولتي ودانۍ ویجاړ کړې.
در بادغیس
طالبان په بادغیس ولایت کې عامه تاسیسات ویجاړ او د نجونو ښوونځي وسوځول. په خوځو کې یې ویره پیدا کړه. زه چې خبر یا نه یم له ګواښ سره مخ وم، مجبور شوم هرات ته راشم.
د ادارې اصلاحات او ملکي خدمت نو رئیس نادر نادری د پنځشنبه په ورځ په کابل کې لپیخښو زیانونو او دغه ادارې د کارکونکو په اړه وویل. د جګړو د شدت لپاره نه تر اوسه په افغانستان کې د 9 ولایتونو په 216 ولسوالیو کې 216 عامه تاسیسات ویجاړ شوي چې له دې سره شاوخوا 14 میلیونه خلک له ملکي خدمتونو بې برخې شوي دي.
دغه هیواد د عام وګړي ویجاړ شوی ده، انفجار شوی ده او تخریب شوی ده او یا حریم شوی ده. که داشتی وارزو و چه سمره پیسی بدا کیجی حد اقل 500 میلیون دلار کیجی.
ده دغا کمیسون ده معلومات لمخه ده جگره ده شدت او ده سیمو ده سقوط پا بهیر که ده دغا اداره 4000 کارکون کی لخپلو سیمو بیزای شوی او پا 500 یا ولسوالیو که عامش تمانه سل پسلو که چور شوی دی. ده اداره اصلاحات و ملکی خدمتون و رئیس ده دغا وضعیت لعمل طالبان گنی زکا چه ده ده پا خبره ده زمینه طالبانو برابره کرده. خو طالبان دا ادعا ردوي او وایي کومې ولسوالۍ چې موږ نیولي عامه تاسیسات مو ساتلي او
لټولو کارکونکو مو غوښتي چې خپل کارونه ته ورستانه شي. طالبانو ویان زبیح الله مجاهد
دا خبره په جدي توګه ردوم. په هیڅ کوم د چا کار له اخلاص سره نه ده مخ شوی، په هیڅ کوم ستونزه نه ده پېښ شوی، او ټولو برخو کې سیستم مخکې روان او هغه په خط ډول باندې روان دي.
طالبان په داسې حال کې د رسېدلو زیانونو ادعا ردوي چې د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو رئیس ویلي د ملکي خدمتونو شاوخوا 50,000 کارکوونکي د مستقیمو یا غیر مستقیمو ګواښونو له امله زیانمن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې عامه ودانۍ له هر ډول تیری څخه خوندي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته مخه کړو، په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپاره کړو. روزګان ته به ورشو. په روزګان کې د ساري ناروغیو لپاره 12 بستریز روغتون په مرکز ترینکوټ کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. نور په دې راپور کې
په ترینکوټ ښار کې د قومونو او قبایلو چارو پر ریاست کې یو کوچنی وتاق دا وتاک څه همادي او لخټو څخه جوړ کوچنی وتاک دی، خو د خلکو توجه یې ځکه ځانته جلب کړی دی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو غازی امان الله خان د لاس د تورې ترڅنګ نور داسې تاریخي لرغوني آثار پکښې کې موجود دي چې تاریخي مخینه لري. دا تاریخي آثار په ترینکوټ ښار کې د قومونو او قبایلو چارو امیر نعمت الله خان په خپل شخصي لګښت پیرلی او سر راټول کړی دی. نموړي موږ ته د یو شمېر آثارو په اړه داسې معلومات راکړه.
خو ما په خپل ډېر لوڅلو دا شیان سره یو ځای کړي دي، د ډېرو ځایو او د ډېرو کلو شیان هم دي. دا ډېر پخوانی توپک دی، او دا توپک بیخي د انګریز د وختو دی، او دغه دیک اتلس سوه کالو لمبر مو پیدا کی وسم پرستا نورادی خواته ځین شیان ست مقصد دا د غازی امان الله خان د وخت د جنگ مرمۍ دی، د ظاهر بابا چوار د واره کښینستی د یالکو دا د هغه وخت 50 دی، دا مقصد د بودایانو د وخت یو منګی دی، دا هغه شی دی چې یو بچا به بل بچا ته خط لیږي بیا په دې کې ور اچوي، دا په سرو کې مورونه هم شته. دا تقریبا 1500 کاله د دې بد کېږي د خپل د غازی امان الله خان هغه د خپل د جنگ کرچ دی. نو راځي خواته ام په لاس راغلی دی، د بامیانو د خواڅخه په لاس راغلی دی.
نعمت الله خان وایي له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د یادو تاریخي آثارو په راټولولو بوخت دي، او په خبره یې چې دا کار د هیواد د ملي ارزښتونو د خوندیتوب او د تاریخي آثارو سره د مینې په خاطر کوي. نوموړي وایي د دې تر څنګ زیات شمېر نور لرغوني آثار هم ورسره موجود دي، خو وایي اوس یې په بوجۍ کې ایښي دي چې د ایښودلو لپاره یې ځای نه لري. فرهنګ پال رحمت الله حلیمی چې د نعمت الله خان له لوري جوړ شوي موزیم ته د لیدو لپاره راغلی و، ازادي راډیو ته وویل چې د یادو آثارو په لیدو زیات حیران سو.
په عام توګه باندې تاریخي آثار قاچاق کیږي، په عام توګه باندې دا اوس د خلکو دپاره یو کسب ګرځېدلی دا قاچاق، د دې نه د خپل نه پخه برابروي، باید د دې مخنیوی وشي. زما خپله د دولت څخه غوښتنه دا ده چې دا زموږ د پاتې نسل دپاره د پاست نسل د بقا د لپاره باید دا وساتل شي.
بل مدني فعال او فرهنګ پال غلام نبی شجاع بیا وایي دولت باید په دغه ولایت کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره یو موزیم جوړ کړي. نوموړي وایي د موزیم په جوړولو سره به له یوې خوا تاریخي آثار خوندي سي، او ترڅنګ به یې د افغانستان ملي بودیجې ته عواید هم جمع سي. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم په دغه ولایت کې د فرهنګ پالان اندېښنې د تاریخي آثارو په اړه پر ځای بولي. د یاد اداري مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته دا تایید کړه چې دوی په اورزګان ولایت کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره موزیم نه لري، خو وایي په دې اړه یې مرکزي ادارې ته پیشنهادونه کړي او هغوی هم ورسره ژمنه کړې ده. نوموړي وایي دوی پلان لرلی چې سږکال په دغه ولایت کې په تاریخي سیمو کې کیندنې وکړي او هغه آثار چې تر خاورو لاندې جراوي باسي، خو وایي روانو جګړو یې مخه ونیول. ځلاند وایي دوی تر اوسه پورې داسې کره اسناد او یا هم معلومات نه دي ترلاسه کړي چې د دغه ولایت تاریخي آثار دي نورو هیوادونو ته قاچاق کیږي. نعمت الله وای د د پکور کې پراته اثر هم خوندي او صحیح ځای نه دی نو دولت په کار د چی ل د سره د یادو اثر په ساتنه کې مرسته وکړي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درونو مینوالو سلامونه می ومنه یوې بلې خبرونې ته مو ز اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخستي چې د تقاعد د ستونزو په اړه یا د تقاعد د بهیر د ستونزو په اړه راته پریخي. موږ د دوی پیغامونه اوریدلی دي. په دې اړه مو د مالی وزارت له ویان سره په یو خبرونه کې خبرې کړي چې د خبرونه کې هم درته یو برخه خبرو. خو راځئ چې لومړی دا پیغامونه واورو.
سلامونه او نیکی له آزادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ده. ننګرهار ما د ارزان قیمت نه د تقاعد ریاست باندې مې یو پیشنهاد دی یا شکایت. یا شکایت تاسو سب کے بالغ نہ تقاوت رئیس افسر خبریں اوکے ملمے کے چول داوار خالت نکا خورزابت گرین برزمن دوم برزمن لمرے بن واخیست دا اوری سکر دا او جنران دا گروالان مخی کردی دا خالت پر خط اول کی دی اقانیت نا سخصای خبری اوکی حقیقت نا دوی خط اول کی دی دوی زن نواجی سرباز زن نواجی خورزابت و زابت زن نواجی که جنرال زن نواجی من دم مخی کردی من پیشنیاد کهو چی دا خالت تقاوت دعوت که رئیس تقاوت خزینه تقاعد رئیس دعوت و دواره خلق شکایت لري او دا موږ دا خبرې واورو دا زموږ خبرې بر مقامات ته ورسوو.
دفاع وزارت یو منصوب تقاعدي منصب یمه وړوکی مې رتبه ده په رتبه وړوکی یمه دا جنرالان په خط اول کې دي که ډګروالان که دا وړوکی رتبه اوس د تقاعد ریاست نه مې خواهش ده چې وړوکی رتبه یې د خورزابتان درېیم بریدمن دوم بریدمن لومړی بریدمن دغه کسان دې مخکې کړي چې تقاعد واخلي خلک د ولږې نه مړ کېږي هغوی مزې کوي مونږ دغه مزې تاسو سره صحیح ده منو خو نوبت صحیح ده نوبت خبر نه ده خط اول کې مونږ که جنرالان دي.
السلام علیکم انجینر صاحب جوړ خیرت کس مقر ولسوالی غزنی ولایت تماس کیو یو متخاعد سنگی رای را نو سو واری غزنی تا ورلو ماشنی را غلی تر کلا بدا سیال بی نو داستاش سب کی او احوال مکسنگ واخو نو تا ایک شای سم کار نکی نو تلیفونو نو انترنیت دوگونه سی ماش بی دوگونه تکرایو رسی لگی نو داستاش سب کی او چه تا رگورفوی مخلی فامان.
سلام علیکم محمد آصف یم د قائد افسران د جمله څخه ورور دغه د فلسه ووم کال د تقاوت پیسې تر اوسه پر مسته په مختلف باندې باندې د اوله کړی کله یو باندې کړی کله بل باندې کړی کته سلامت نه کیږي دغه د متقاعد دینو د خزانه سره په تماس کې شوی.
اکثر متقاعد وزارت داخلہ اکثر نام عبدالعزیز علومات تقاعد کو جمع نہ گرفتم تو تمام اسناد کو تکمیل کروں اکثر الیکٹرانکی ہم گرفتم اور جہاں گرفتم کنارے کے نمائندے مالیہ داد رکھتے جو سلطان درو کا بھائی نہیں سکے
اوریدونکو په دې پیغامونو کې مو اوریدل چې د افغانستان د دولت ملکی او پوځي متقاعدین د خپلو معاشونو په اخیستو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان له مالی وزارت سره مو په یو خبرونه کې دا ستونزه شریک کړه. هغوی ویل چې د بایومتریک پروسې یو څه وخت ونیو خو هغه متقاعدین چې بایومتریک شوي دي او یا هم الکترونیکی تذکره ترلاسه کړې ده هغوی ته د تقاعد حقونه رسیدلي دي او هغه کوم متقاعدین چې په دغه پړاو کې دي هغوی به له یو څه ستونزو ګاللو یا له یو څه وخت وروسته دغه برښنایي تذکره ترلاسه کړي او به کولی شي چې خپل د تقاعد حق هم ترلاسه کړي. د مالی وزارت ویان محمد رفیع تابع د دغو ستونزو د هواري ترڅنګ ځینې تلیفون شمیرې هم اعلان کړي او ویل چې که چیرته متقاعدین له جدي ستونزو سره مخ کیږي په دغو تلیفوني شمیرو له دوی سره اړیکه نیولی شي. ښه ده چې د ښاغلي تابع لنډې خبرې هم دلته خپرې کړو.
د هیواد ټول زموږ ټول هیوادوال کولی شي چې د خزینې تقاعد لوی ریاست کې د خپلو تعدیاتو په برخې کې چیرې د ستونزه ولري کولی شي چې 1550 شمیرې سره په مستقیمه توګه په رسمي وختونو کې د سهار له 2 بجو نه د مازدیګر تر 4 بجو اړیکه ونیسي اول ته زموږ په کال سنټر کې زموږ همکاران شتون لري او د دوی پوښتنې ته به ځواب ورکړي. د دې په څنګ کې چیرې هغه هیوادوال غواړي چې خپلې ستونزې مخامخ د مالیې وزارت له سرپرست وزیر پاینده صاحب سره شریکې کړي. هر پنجشنبه په اونۍ کې یو ځل د ماسپښین له یوې بجې څخه د مازدیګر تر درې بجو کولی شي چې په مخامخ توګه راشي او د مالیې وزارت سرپرست وزیر سره وګوري. در دې په څنګ کې موږ بله لار چې هر سه شنبه په ورځ باندې د ماښام له پنځو تر شپږو نه د مالیې وزارت سرپرست وزیر له خپل شخصي فیسبوک پاڼې څخه یعنی خالد ډاټ پاینده یوزرنیم ډال د ژوندۍ بڼه راځایریږي او هلته تاسو کولی شئ خپلې پوښتنې مطرح کړئ.
د مالیې وزارت ویاند رفیع تابع و.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو اوس براشو یو شمیر هغو پیغامونو ته چې اوریدونکو له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو ستونزو راته پریږي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زړه کوم.